السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د افغان دولت مرکچیان وایي دوه کې له طالبانو سره خبرې نوي پړاو ته دننه شوي. اسرائیل د ایران دی ووتلي اټومي ساينس پو په وجلو کې لاس لرل رد کړل. د خبرونه ته موز اسد الله الدین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکلي دی چې راپورونو تراشو په مکړه د سات خبرونو ته چارواکی وایي د ازادي راډیو د وجل شوی خبريال الیاس دایی د وجنې په تړاو یو کس نیولی. اروزګان کې چارواکی وایي طالبانو ته یې درانه مرګ ژوبله اړولې. او په نایجیریا کې لږ تر لږه 110 تنه په یوه وسلوال حمله کې وژل شوي. بشپړ خبرونه. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نای وی امنیتي ادارو ورته ویلي چې د ازادي راډیو د خبريال محمد الیاس دایی د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی دی. د دې ادارې اجرایی مشر مجیب خلواتګر برای ازادي راډیو ته دا خبره وکړه.
مونږ ته داسې معلومات ورکړل شوي دي چې ګویا یو کس چې د طالبانو یو جیکپورې چارواکي و په هلمند کې د دغه کس نیول شوی ده او د دولت آند یا نظر داده چې دغه کس د اقدایی په قتل کې لاس درلوده.
وسلوالو طالبانو چې پر الیاس دایی د چاودنې مسؤلیت نه دی منلی دغه مشکوک کس د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د عقرب میاشتې پر 9 په مرکز لښکرګاه کې ظاهرا د ده پر موټر پورې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. د اورزګان محلي چارواکي وای په 2 کې تر 300 زیات وسلوال طالبان وژل شوي او ټپیان شوي دي. دغه ولایت امنی قماندان مال پاسوال محمد خطاب خنجری ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوال په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې د جګړو پر مهال وژل شوي.
293 تنه دشمنان په دیراوت ولسوالۍ کې وژل سو او په ګیزاب ولسوالۍ کې هم مش طالبانو ته درانه تلفات واړول. دوی شپې مخکې طالبانو غوښتل هلته پر یوې امنیتي پوستې برید وکړي. د افغان ځواکونو په ځوابي برید کې 14 تنه یو ځای وژل سو او 14 تنه نور بیا بل ځای وژل سو او سلګونه نور ټپیان دي.
خپلواکو سرچینو د وژل شوو وسلوالو د غشمیر تایید کړی نه دی. په دهراود او ګیزاب ولسوالیو کې په وروستیو کې سخت جګړې شوې چې ځینې ساحې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي. بل ورته د فراه امنیه قمانداني وایي په پشترود ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 4 وسلوال طالبان وژلي. د فراه د امنیه قمانداني وایاند محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې د ګډو ځواکونو دغه عملیات پرون یک شنبه وشول.
د دغو عملیاتو په نتیجه کې 4 طالب ترورستان ووژل شول. یو موټر د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا تخریب کړل شوی دی.
وسلوالو طالبانو د دغو پوځي عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان په لویدیځ کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 40% ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي. په لویدیځه حوزه کې د کتلوي معافیت د پروګرام مسؤول عبدالوحید رحماني ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوال مخالفان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د کور په کور واکسین اجازه نه ورکوي.
په هدف مو در سطح حوزه
په لویدیځه حوزه کې مو هدف تر 15 کلونو کم عمره 1,000,000 او 1,00,000 ماشومان ته واکسین ورکول دي. خله بده مرغه د دوی 40% له کمپاین څخه به برخې پاتې کیږي. د دولت وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي چې کور پر کور د واکسین تطبیق کړو. په نامنو سیمو کې کمپاین په کلینیکونو او روغتیایي مرکزونو کې عملي کوو.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ماشومان ته د ګوزن ضد واکسین ورکړه نن دوشنبه پیلېږي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په نایجیریا کې لکتر لګا 110 ملکیان په یو وسلواله حمله کې وژل شوی. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې دغه 110 کسان د شنبه په ورځ د دغه هیواد په شمال ختیځ کې وژل شوی دي. د نایجیریا لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی ادوارد کالو نو ویل موټر سایکل سپرو وسلوالو پر هغو نارینه او ښځو چې په بورنو ولایت کې په کروندو کې کار کاوه ډزې وکړي. ګڼ شمېر نور ټپیان شوي او ځینې تښتول شوي دي. که څه هم د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د افریقا په لویدیځ کې د بوکو حرام افراطي ډلې تر څنګ داعش ډلې هم په وروستیو کلونو کې ځینې خونړۍ حملې کړې دي. په بلاروس کې له واکه د الکساندر لوکاشینکو د لری کېدو په هدف د روانو مظاهرو پر مهال په لسګونو مظاهره چان پرون ونیول شول. د ویاسنا په نوم د بشري حقونو یو ملاتړه ډله وایي پرون یک شنبه لږ تر لږه 130 کسان په پلازمینه منسک او بارا ولیانی ښار کې نیول شوي دي. دا دویمه اونۍ ده چې په بلاروس کې مظاهره چان د ګاونډیانو د مارش په نوم لارو سړکونو ته په اعتراض راوځي. اوس مظاهره چیانو خپل تګلاره بدله کړې. دوی پر وړو ډلو ویشل شوي او په بیلابیلو سیمو کې په مظاهرو راوځي چې د امنیتي ځواکونو لخوا یې نیول ستونزمن شي. د ازادۍ راډیو بلاروسي څنګه راپور ورکړی چې پرون امنیتي ځواکونو د مظاهره چیانو پر خلاف اوښکۍ بهونکی ګاز او بې سده کوونکي لاسي بمونه کارولی دي. او په داسې حال کې چې تر تیرې شپې په نړۍ کې په کورونا ویروس داخته کسانو شمیر تر 2.5 میلیونه واوښت، بریتانیا په 24 ساعتونو کې د 2000 کسانو داخته کېدو او 215 کسانو د مړینې خبر ورکړ. په ټوله نړۍ کې په کورونا ویروس د مړینو شمیر تر 4 لک واوښتی. په ترکیه کې هم پرون د 8 ورځې په مخه په کورونا ویروس د خلکو د مړینې اندازه زیاته ښول شوې او چارواکو په تیرو 24 ساعتونو کې په ترکیه کې د 115 کسانو د مړینې خبر ورکړی. چک جمهوریت چې په اکتوبر میاشت کې د کورونا او بعد مهارولو لپاره شدید محدودیتونه لګولی وو، د دسمبر میاشتې له 3 د محدودیتونو کمولو اعلان کړی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د دولت مرکزی پلاوی وایي دوه کې خبرې نوی پړاو ته رسیدلی.
مذاکرات به بنبست مواجه نه، مذاکرې له خند سره مخامخ سوي نه دي، بلکې د مذاکرو له یو پړاو څخه نوی پړاو ته داخل شول.
یو استرالیایی خبريال وایي الیاس دای باندې هلمند او هلمنديان ډیر ګرانو او غختلې چې تل هم دلته پاتې شي.
هی اندډ اپ هوستینګ 10 فاميليز هی ټولد می.
ای په خپل کور کې لدې جګړې بيزه شو لس کورنیو ته زی ور کړو.
د افغانستان په اړه د زینو نړیوالو رسپانو تبصرې درته لرو. د کندز د شتیارشي کې جګړو پر عامو کلیوالو د ژوند کړې تنګ کړې.
کور مې واره دی د بل په کوټو کې پروت یم، اتلس نفر نه خورې ما زکه مخه تلارسم څه خاورې په سر کما.
اسرائیل د ایران دی وتلی اټومي ساينس پو په وژنه کې لاس لرل رات کړل. دویم نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشه وازیزانو د لټه پروګرامونو ته ځانګړې شوې. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د دولت د مذاکره کوونکي حیات یو غړی وایي په قطر کې رواني خبرې له کوم خان سره نه دی مخامخ شوي، بلکې نوې مرحله ته داخلي شوي. تر دې مخکې د طالبانو او دولت د مذاکره کوونکو لخوا د اصلي مذاکرو د کړنلارې په اړه متضادې څرګندونې شوې وې. په قطر کې دواړه مذاکره کوونکي هیئتونه د سپتمبر له 12 په خپلو کې په خبرو بوخت دي. په دې اړه پام وکړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکو هیئت یو غړی وایي د دوی مذاکرې له کوم کړکېچ سره نه دي مخامخ شوي. فوزیه کوفی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل هغه مذاکرې چې د سپتمبر له 12 روانې دي نن سبا یو نوی پړاو ته داخلي شوي دي.
مذاکرات به بنبست مواجه نه، مذاکرې له خند سره مخامخ شوي نه دي، بلکې د مذاکرو له یو پړاو څخه نوی پړاو ته داخل شول. هله من یو چې ډیر ژر د ایجنډا او هغو مسایلو په اړه چې د افغانانو د اصلي اندیشنو سبب دي خبرو تکشینو.
د شنبه په ورځ د اصلي مذاکرو د کړنلارې په اړه د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو هیئتونو متضادو څرګندونو اندېښنې ولاړې کړې وې. طالبانو ویلي و چې د کړنلارې د مقدمې په ګډون پر یو شته مادو د دواړو ټیمونو لخوا موافقه شوې او د دې کړنلارې یوه نسخه کوربه هیواد قطر ته هم سپارل شوې ده. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویلی وو له مقدمې پرته پر یو شته مادو په اصولو کې موافقه شوې، خو د مقدمې متن نور بحث او وضاحت ته اړتیا لري. کوربه هیواد قطر چې دغه مذاکرې پکې روانې دي رسما د دغو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. دا وضاحت هم نه دی ورکول سوی چې د کړنلارې یا طرز العمل په مقدمه کې کوم مسایل یاد سوي او کومې برخې نورو بحثونو ته اړتیا لري. وروسته له هغې چې اروپایي ټولنې او امریکا د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو د بشپړېدو غوښتنه وکړه، ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه له ځینو سیاسي مشرانو سره کتلي دي. د ملي مصالحې عالي شورا د تشکیلاتو نه بشپړېدل هم د سولې د مذاکرو د اغېزناکتیا په وړاندې یو خنډ بلل سوی دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته ویل چې له پخوانی ولسمشر حمید کرزی، د ملي پخلاینې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله، جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف او نورو سره په کتنه کې د سولې د پروسې په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې سوي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د جوړېدو څه باندې شپږ میاشتې کېږي، خو لا هم دغې شورا په رسمي ډول کار نه دی پیل کړی او نه یې هم د غړو بشپړ تشکیل معلوم دی.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
اوس هم راځو د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژلو په اړه یو مطلب ته. په هلمند کې د ازادي راډیو وژل شوی خبریال الیاس دایی هیڅکله هم نیت نه درلود چې له هلمند ووزي. دا خبره یو استرالیایي خبریال په هغه راپور کې کړې چې د افغانستان د تحلیلګرانو په شبکه کې خپره شوې ده. اندرو کویلټي چې له 2013 کال راهیسې په کابل کې اوسي، له دایی سره یې له نږدې کار کړی. دای وایي پر دایی هلمند او خلک یې ډیر ګرانو. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوری راپور ته.
هلمند زما روح دی، زما مور دی، هیڅ کله به خوش نه کړم. دا د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی هغه خبره ده چې تر وژل کېدو مخکې کړې وه. همداسې هم وشول، دایی هلمند خوش نه کړ خو غږ یې د تل لپاره غلی شو. استرالیایي خبریال اندرو کویلټي چې کلونه له دایی سره له نږدې کار کړی، د افغانستان د تحلیلګرانو په شبکه کې د دایی د مړینې په اړه په یوه مطلب کې د هغه ژوند او فعالیت کتنه کړې چې د پیل په کرښو کې لیکي. الیاس دایی دا د افغانستان یو تر ټولو د درناوي وړ خبریال. د نومبر په 12مه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په یوه هدفي بم چاودنه کې ووژل شو. دایی پر خپلو همکارانو ډیر ګران او ډیر ستایل کېده، همداسې د راډیو په اوریدونکو هم. او قتل په دې اړه آیا د هدفي وژنو له زیاتوالي سره دغه مسلک هم له پنخې کېدو مستثنا نه دی؟ پوښتنې راپورته کړي دي. اندرو کویلټي چې له دایي سره یې په تېره بیا په تېره اکتوبر میاشت کې چې طالبانو د لشکرګاه په ګډون د هلمند پر څو ولسوالیو بریدونه زیات کړي وو له نږدې کار کوو وایي، هغه یو نوښتګر خبریال و. او وژلو یې دا پوښتنې راپورته کوي چې په هلمند کې د ژورنالیزم راتلونکی به له څه برخلیک سره مخ کېږي. خاغلی کویلټي چې دایي ورته ډیر نږدې و، د هغه له ژوند، کورنۍ او د خبریال په توګه د فعالیت له پیلېدو ډیر خبرو. نوموړی په دې اړه چې الیاس دایي په څه ډول ووژل شو، د پیښې د څرنګوالي او د هغه د کورنۍ د یو شمېر غړو او دغه راز په هلمند کې د هغه د همکارانو خبرې راخیستې او لیکي. دایي له 2016 کال وروسته له یو زیات شمېر هغو بهرنیو خبریالانو سره هم له نږدې همکاري کوله چې له هلمنده به راپورونه برابرول. کویلټي د دایي له وژل کېدو وروسته له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د خبریالۍ تر څنګ هغه د خلکو ډیر لاسنیوی کاوه. نوموړی وایي کله چې د لښکرګاه په ګډون په هلمند کې د طالبانو حملې شدیدې شوې، د نورو په زرګونو کسانو په څیر د دایي د کورنۍ غړي هم له خپلو مینو بې ځایه شول، چې شاوخوا لسو کورنیو ته یې په خپل کور کې ځای ورکړی و.
ای په خپل کور کې له دې جګړې بيزه شو، لسو کورنیو ته زی ورکړو. د خپل کور کې د لسو کورنیو شپیتو غړو ته پناه ورکړه. ته دای کور دومره لوی هم نه وو، او زه فکر کوم چې د یو ډول مسولیت احساسو چې د دې خلکو په خاطر هلته پاتې شي. د دوی په خپل کور کې وساتل، د پروختل کې له بستر ټپیانو سره هم مرسته کوله.
Those in the hospital, so not to abandon his wife and daughter and mother.
د نه یوازې دان غوختل چې هغه کسان چې په خپل کور کې پناه ورکړي وي یوازې پریدي، بلکې نه غوختل خپل میرمن، کوچنی لور او مور پریدي او کابل ته لاړ شي.
I think that was typical.
دای په هلمند کې پر جګړو سربېره د دغو جګړو له امله د بې ځایه شو پر ستونزو او دغه راز د هغوی پر ډیرو نورو ټولنیزو او فرهنګي اړخونو هم راپورونه برابرول، خو د ناامنیو په اړه راپورونو کې هیڅکله هم د ولسي خلکو ستونزې له پامه نه وي غورځولې. تر وژل کېدو شاوخوا یوه میاشت مخکې چې په اکتوبر میاشت کې طالبانو د جګړو لمن تر لښکرګاه پورې ورغځولې وه او له امله یې زرګونو کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوې وې. دایي ازادي راډیو ته په یوه راپور کې د بې ځایه شوو ستونزې داسې انځوروي:
په نهال کې دغه بې ځایه شوي کورنۍ وایي چې حکومت یا د دوی سره مرسته وکړي، ځای دي سرپناه دي ورپیدا کړي، خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکړي، یا د هغه سیمې چې لکړي دي ودي نیسي امن دراولي چې بېرته خپلو کورو ته ولاړ شي.
ښاغلی کویلټي، د دایي په اړه د یو شمېر کورنیو خبریالانو تر څنګ د بهرنیو هغو خبرې هم راخیستې او لیکي. اشلی جکسن دایي یو ډیر زړور خبریال او د ژور احساس درلودونکی باله. نوموړي چې په لندن کې د نړیوالو پراختیایي چارو له انسټیټیوټ سره کار کوي او دایي ورسره همکاري درلوده، وایي دایي یو ډیر ژور انساني احساس درلود. دغه احساس په دغه دومره ژور و چې هر هغه څه چې په حقیقت کې په هلمند کې تیریږي درکول. د اکویلټي په لیکنه دایي تل 2008 کال وروسته چې له ازادي راډیو سره کار پیل کړی و تل ګواښونه کېدل، خو دغه ګواښونه په 2016 کال چې طالبانو په هلمند کې بریدونو ته زور ورکړ او نږدې و چې لښکرګاه هم سقوط وکړي جدي شول. د اکویلټي په وینا په هلمند کې ټولو خلکو دایي ځکه پیژان چې خلک ازادي راډیو ډیره اوري او نورې رسنۍ دومره نه پیژني. زین الله ستانکزی چې د دایي نږدې ملګری او په هلمند کې خبریال دی، وایي په یوه هیواد کې چې پر ځواکمنو کسانو انتقاد د خبریالانو د ژوند په بیه تمام شوي، دایي هیڅکله هم خپله ژبه ونه نیوله. هغه ډیر جدي و او په فیسبوک پاڼه کې هم خپل افکار شریکول. نوموړی وایي دایي د خلکو په خاطر چارواکي چلنجول او دایي خپل مسؤلیت باله. دنمارکی خبریاله نانا موس استفانسن چې په 2013 کال کې څو ځلې له دایي سره کار کړی او په همدې ورځو کې چې دایي ووژل شو هم هلمند کې و، هغه وخت یادوي چې دوی دواړو په هلمند کې د کوچیانو په اړه راپورونه برابرول. نوموړي وایي کله چې دایي واورېدل چې د هغوی ماشومان ښوونځی نه لري چې پکې زده کړې وکړي، په غوسه شو او سمدستي د مشرانو او د سیمه ییزو چارواکو ترمنځ یوه غونډه تنظیم کړه چې چارواکو هم سمدستي د یوه ښوونځي د جوړولو ژمنه وکړه. کویلټي وایي د هغه ملګري به ځینې وختونه دې ته اندېښمنو چې دایي په خپلو راپورونو سره په هلمند کې د دوه داسې کسانو په ګډون چې دی د دایي تر مرګ وروسته آن نومونه نشي یادولی ځواکمن کسان پاروي. د دایي راپورونه تر ډیره انځوري زواو اوریدونکو پکې خپل ځان احساسو. د جګړو په اړه د راپورونو برابرولو لپاره به دایي تل د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې ته.
د دیرش تنه ضربتي ټانک تورپلن ټیرونه او پسې لسګونه نور زغروال او شوبلې د لشکرګاه څخه د نهر سراج ولسوالۍ په لور ځي چې کندهار ته د لشکرګاه څخه د غزېدلې لارې پر دواړو غاړو له روانو عملیاتو سره مرسته وکړي.
د دایي زړورتیا پر چا پټ نه وه. د کابل پریس کلب په 2018 کال هغه ته د کال د زړور خبریال جایزه ورکړه، هغه جایزه چې تر دې مخکې په هلمند کې د بل وژل شوي خبریال سمد روحاني په یاد نومول شوې. روحاني چې بی بی سي او په ژواک آژانس ته کار کاوه هم لکه د دایي په څیر په 2018 کال په هلمند کې ووژل شو چې تر اوسه عاملان نه دي پیژندل شوي. د خبریالانو د خوندیتوب د ادارې په وینا له 2000 کال راهیسې 48 خبریالان په افغانستان کې وژل شوي چې تر اوسه دایي په دغه لیست کې نه دی شامل. نوموړی به 50 خبریال وي، ځکه د دایي تر قتل څو ورځې مخکې کابل کې د طلوع د تلویزیون د سیاسي خپرونو یو پخوانی چلوونکی یما سیاوش هم په ورته برید کې ووژل شو. د دې فهرست ولستنه چې د ټولو وژل شوو خبریالانو یوه درېیمه برخه کېږي هم یوازې په وروستیو 2 کلونو کې وژل شوي دي. د دایي په اړه د هغه ملګرو سره داسې احساس و چې هغه په هر ځای کې له ګواښ سره مخ و. ملګري اوس غواړي پوه شي چې نوموړی چا ووژه. د دایي ورور مشتبه چې له دایي سره په موټر کې یو ځای و او ټپي شوی، وایي ژورنالیزم د ټولنې لپاره ښه دی خو د ژورنالیست لپاره نه. یو ژورنالیست به د خلکو غږ اوچت کړي خو خپله به ورته څه په لاس ورنشي. دایي د خلکو غږ اوچت کړی و خو خپل یې غلی شو. مشتبه وایي دایي بلاخره خپله ژمنه چې هیڅکله به له هلمند ونه وځي پر ځای کړه.
محمد الیاس دایي، د ازادي راډیو هلمند.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د تاوتریخوالی اړوند یو بل موضوع کې تمیګو د کندز د ناامنه دشتي ارچی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي جګړو یې کورونا او فصلونه سوځولي، مالداري یې له منځه وړي او دوکانونه یې په کنډولو ورته بدل کړي. دوی له حکومت او طالبانو غواړي چې د دوی د خوندیتوب لپاره دی له جګړې لاس واخلي او دوی ته د اوښتو زیانونو جبران دی ورکړي. پاړه یې د اجمل آریان راپور ته پام وکړي.
د 50 کلن خانولی کور په یو داسې سیمه کې دی چې یو خواته وسلوال طالبان او بلې خواته حکومتي ځواکونه دي. د دشتیارچی ولسوالۍ د باجوړوي د کلي دا اوسیدونکی نیکمرغه دی چې پر کورې د جګړو پر مهال توغندی لګیدلی خو د کورنۍ غړو ته یې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خو پر دې سربیره یې هغه کور چې په ډېره خوارۍ آباد کړی په بشپړه توګه په کنډواله بدل شوی دی. هغه وایي اوس دومره وس نه لري چې په نړېدلي کور کې د خپلو ماشومانو لپاره یوه کوټه آباده کړي.
د بازار په بیخ کې طالبان دي، دوری چې دی حکومت په لاره په داسې حال یې څوک بخصاص هم نه کوي. کور مې واره دی د بل په کوټو کې پروت یم، اتلس نفره نان خوره یم، زه کومه خواته لاړ شم څه خاورې په سر کوم.
د دشتیارچی ولسوالۍ د ښار بل اوسیدونکی 60 کلن حبیب الله هم له ورته ستونزې ځورېږي. هغه چې په څیرې د بېوزلۍ نښې له ورایه څرګندې دي وایي جګړو یوازې له ده نه بلکې د سیمې له ټولو خلکو یې ډېر څه اخیستي.
دیخوا طالبان سو دیخوا دولت اوالونو توپونه رااله ډېرې خسارې رالته رسولې دی. تمام کوم تبا تبا سوی دی، د مالی تلفات زیات رسېدلې دي، کورونه سوی دي، غنم سوی دي، غالۍ سوی دي، کنه دي سوی دي. راسې صلی الله سم په دې راوستي مشاهده دي که چیرې نه اوسې مال اسون دي پلیز.
د سیمې بل اوسیدونکی درس کله نامن الله هم ورته کیسه لري.
او د شدید جنگ راغی نو دکان خو بیخي پتن لګي، دکان خو ورته خراب کړي، کور جم مرمه او اوان مرمه ورګېږي، چې ډېر مرمه ورګېږي او کور کوټې څه دیوانه څه کور دې تر کې پښی وي. او وضعیت د ډېر خراب دی، څنګه دولت نه ډېر دا وختونه لرو جدي پاملرنه دغه ته وکړي.
د دشتیارچی د جګړې ځپلو سیمو دا خلک له دولت او طالبانو دواړو غواړي چې دوی د خپل ژوند ته پرېږدي. لدوی چې سرپناوی خوړه او نور دی اړتیا وړ توکي ترې جګړو لوټلی، د ژمي د سړې هوا په وړاندې د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د بیړنوي مرستو غوښتنه کوي. د کندز سیمې چارواکي د هغو کورونو په اړه د سروې خبره کوي چې جګړو درانه زیانونه وراړولي. هغه څه چې ډېر کله چارواکي د بې کوره شوو کسانو د ستونزو د اورېدو په غبرګون کې کوي. د کندز دیوالي ویاند اسمت الله مرادی په دې اړه آزادۍ روډیو ته وویل
دشتارچی ولسوالۍ خلک په شمول باندې مرکز او داشان د خانابات او دین امام صاحب په دې ورستیو کې چې کورونا زیانمن شوی دي د غوی اسناد به تر څرنه لاندې دي، همداشان مرکز ته بلیګل کیږي. د دولتي ادارې خپل کار په ټول توان سره مسؤلین هلته کار کوي ترڅو ورته رسیدګي وشي.
د دشتارچی ولسوالۍ چې د کندز ښار شمال ختیځ لوري ته پرته ده یو له هغو ولسوالۍ څخه ده چې پرله پسې د طالبانو او حکومت ترمنځ زور آزمایي شاهده ده. د کندز د ولایتي شورا د غړو په وینا د دې ولسوالۍ زیاته برخه د طالبانو تر واک لاندې ده او د ولسوالۍ مرکز هم په تیرو 15 کلونو کې لږ تر لږه 3 ځلې د طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو په ترڅ کې لاس په لاس شوی دی. هغې جګړې چې درنه به یې د دې ولسوالۍ عادي اوسیدونکو پرې کړې او لا یې هم دغلته د ولسي خلکو خوب او آرام ورک کړی. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس همدا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، نوریاس نوري د یو شمیر دغه ورځپاڼو پاڼې اړولي.
لویدیځو رسنیو په غزنی او زابل کې د یکشن بې د ورځې حملو ته ډیر پام اړولی دی. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکي په دغو حملو کې چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د دولت ترمنځ له خبرو سره په یو وخت وشوي او مسؤلیت سمدستي چا یا کومې ډلې وانخیست، له دیرشو ډیر کسان ووژل شول. د غزنی چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې د ملي اردو د کمانډو پر یو کنډک په موټر بم چاودنه کې 1 تن وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. او د زابل د ولایتي شورا رئیس عطا جان حق بیان هم له یوې حملې چې د ولایت د امنیت قمندان په وینا 3 تن پکې مړه او 10 نور ژوبل شول روغ ووت. لاس انجلس ټایمز لیکي په قطر کې د سولې د خبرو له پیلېدو راهیسې په افغانستان کې شخړې زیاتې شوي او طالبانو هم حملو ته زور ورکړی دی. ورسپانې پر کابل پوهنتون د ورستۍ حمله یادونه هم کړې چې 22 تنه پکې وژل شول. د وژل شوو اکثریت محصلان وو. لاس انجلس ټایمز په دوام کې لیکي د افغانستان حکومتي چارواکو اندېښنه ښودلې چې له افغانستانه په بیړه د امریکایي سرتیرو وتل به د سولې په خبرو کې د طالبانو دریځ پیاوړی کړي. امریکا له افغانستان نه 2000 سرتیري باسي او د راتلونکي کال د جنوري په نیمایي کې به شمیر 2500 ته ورسیږي. ګارډین ورسپانه په غزنی او زابل کې د تیرې ورځې د بریدونو په اړه د بهرنیو هیوادونو د چارواکو له قوله لیکي چې ویلي دي په افغانستان کې شخړې د نه منلو تر حده رسېدلي دي. د ګارډین په لیکنه دغو چارواکو د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې لاس انجلس ټایمز او ګارډین ورسپانو په افغانستان کې وروستیو بریدونو ته پام اړولی، د الجزیره خبري شبکې په هلمند کې د ازادي راډیو وژل شوی خبریال الیاس دایی د خلکو د ربړونو او هیلو خبریال بللی دی. دایی د نومبر په 12 په لښکرګاه کې د هغه په موټر پسې د نښلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل شو. الجزیره لیکي په قطر کې پیل شوې خبرې په افغانستان کې د 40 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره تاریخي بلل کېږي، خو له دې سره سره په افغانستان کې نه یوازې شخړې کمې شوې نه دي، بلکې تر څنګ په دې وروستیو کې د هدفي وژنو لړۍ هم تیزه شوې ده. فعالان، دینی عالمان، خبریالان او نور ملکان په دغو حملو کې په نښه کېږي. 30 کلن الیاس دایی چې د دغو بریدونو یو قرباني دی، د افغانستان له خبرونو دنیا خبروله. هلمند چې په تېره 2 لسیزه کې پکې د جګړې اور نه دی سوړ شوی، د نړۍ په خبرونو کې تل ځای درلود. برتانیې پوځیان 8 کاله په دې ولایت کې له طالبانو سره په جګړه بوخت وو، خو د دایی د راپور ورکولو بڼه بدله وه. هغه د جګړې تر څنګ د خلکو د ټولنیز او فرهنګي وضعیت په اړه هم راپورونه ورکول. الجزیره په دغه راپور کې د انګریزي ژبې ګندهارا ویبپاڼې د چلوونکي ابوبکر صدیق له قوله لیکي چې دایی یې د خلکو د کړاوونو او هیلو یو انځورګر یاد کړی دی.
اوس هم راځو یوې سیمه ییزې موضوع ته. په داسې حال کې چې ایران د یو وتلي اټومي ساینس پو په وژنه کې اسرائیل په لاس لرلو تورن کړی، اسرائیل د دې حملې د مسؤلیت له منلو ډډه کړې. د اسرائیل د استخباراتو وزیر وایي په دې اړه چې آیا په دې حمله کې استخبارات لاس لري او کنه تبصره نه کوي، خو د محسن فخری زاده د وژل کېدو له کبله به اوښ کتوی نه کړي. سالم احمد سالی او د موضوع تفصیل.
د ایران د یو مخکښ اټومي ساينس پو محسن فخری زاده تر وجل کېدو وروسته د ایران د دولت یو ویاند ویل تهران د ډیپلوماټیک هڅې د فخری زاده د قتل نه قرباني کوي. د جرمني خبری اژانس د ایران د دولت د ویان علي ربيعي په حواله راپور ورکړی چې ویل دي موږ باید په دې لومه کې راګیر نه سو. د ایران پیژندل شوی اټومي ساينس پو محسن فخری زاده تیر جمعه تهران ته څیرمه په یو وسلوال برید او ورپسې 14 کلومړۍ ټپي سو وروسته یې سا ورکړه. که څه هم ځینو ایراني چارواکو د دې حملې مسؤلیت پر اسرائیل اړولی، خو اسرائیل د فخری زاده د وژنې د مسؤلیت لا اخیستو ډډه کړې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د جمعې په ورځ تر پیښې 2 ساعته وروسته ویلي وو نسی کولی د هر هغه شي په اړه چې اسرائیل یې کوي یا یې هم نه کوي خبرې وکړي. ځینو اسرائیلي چارواکو پرون ویل چې دوی نه پوهیږي پر فخری زاده په حمله کې څوک لاس لري. د اسرائیل د استخباراتو وزیر الی کوهن ټینګار وکړ په دې اړه چې آیا د اسرائیل استخبارات په دې پیښه کې دخیل وکنه تبصره نه کوي او نه به یې وکړي، خو زیات یې کړه چې د فخری زاده د وژنې په خاطر به یو څاڅکی وشکه هم تویه نه کړي. کوهن زیاته کړه د اروپایي هیوادونو لخوا د فخری زاده د قتل غندل له ریاکاري پرته بل څه نه وو. اروپایي ټولنې د شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې د فخری زاده وژنه یو جنایتکارانه عمل او د دې ټولنې د بشري حقونو له معیارونو سره په ټکر کې وبلله. په همدې حال کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک را پرون یک شنبه په دې اړه سکای نیوز ټلویزیون ته وویل
موږ لا هم د بشپړ واقعیت کتلو ته په تمه یو او هڅه کوو په هغه څه پوه شو چې واقعا په ایران کې پیښ شول. موږ دا وایو چې د بشر پالنې د نړیوال حاکمیت اصولو ته ژمن یو، هغه څه چې کاملا روښانه دي او د ملکیانو په نښه کول نه مني.
د ایران د دولت ویان علي ربيعي پرون یک شنبه وویل له 2015 څخه تر 2015 میلادي کال پورې پر اټومي موضوع د مذاکرو پر مهال هم د ایران پر اټومي ساينس پوهانو ځینې حملې سوي وي، خو بیا هم د ایران ډیپلوماټیکي مذاکرې مخته ولاړلې. د ایران د اټومي ساينس پو محسن فخری زاده تر وجل کېدو وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني د شنبې په ورځ په خپله وینا کې د ایران مخالفانو ته خبرداری ورکړ او ویې ویل چې زموږ د عزیزانو په مړینې سره به نور فخری زادهګان د همت ملاوي وتړي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای هم د چنبی پرز د فخری زاده تر وجل کېدو وروسته د غچخیستو غشتنه وکړه. هغه په خپل رسمي ویب سایټ کې د پیستلا د دې جنایت د تعقیب او د مسؤولو کسانو د مجازاتو غشتنه وکړه. بلخو د ایران د سپای پاسداران انقلاب یو وتلی مسؤول محمد اسماعیل کوثری ویلی له دې پیښه سره دی احساساتي چلند نه کیږي، خو دا پیښه به هیڅکله هیره نسی.
د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نای وایي امنیتي ادارو ورته ویلي چې د آزادی راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په تړاو یو مشکوک کس نیول شوی. د دغه ادارې اجرایی مشر مجیب خلواتګر وایي چې دغه لوړ پوړی کس په طالبانو پورې اړه لري، خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او پخوا یې د دایی په وژنه کې لاس لرل رد کړي دي. د اروزګان محلي چارواکي وایي په تیرو دو میاشتو کې تر 300 زیات وسلوال طالبان وژلي. د ولایت امنیه قمندان ازادي راډیو ته ویلي چې دغه طالبان په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې وژل شوي، خو خپلواکو سرچینو او طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او طالبان برعکس امنیتي ځواکونو ته د همدومره مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د افغانستان په لویدیځ کې روغتیایي چارواکي وایي په دغه حوزه کې 40% ماشومان له ګوزن یا پولیو ضد واکسین نه بې برخې دي. په لویدیځ حوزه کې نن د ماشومانو د ګوزن واکسین پیلېږي. په نایجیریا کې لږ تر لږه 110 ملکیان په یوه وسلواله حمله کې وژل شوي. ملګرو ملتونو پرون وویل چې دغه برید د شنبې په ورځ شوی دی. په بلاروس کې له واکه د الکساندر لوکاشینکو د لرې کېدو په هدف د روانو مظاهرو پر مهال په لسګونو مظاهره چانو ونیول شول، او په داسې حال کې چې تر تېرې شپې په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 2.5 میلیونه واوښت، بریتانیا په 24 ساعتونو کې د 2000 کسانو د اخته کېدو او 215 کسانو د مړینې خبر ورکړ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. وړاندې په خپرونه کې 19 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرام درته لرو، خو اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
زار منګل د پکتیا له سمکنۍ لیکي وایي د طالبانو ویاندویان ولې د غزنی پر پرونی برید ځان غلی کړی دی. مدینه جمالزی له لښکرګالی کې په دلته د نجونو ښوونځي نشته، خلک هم لیواله نه دي چې نجونې ښوونځیو ته ولیږي. حاجی جانان بارگزی له لښکرګالی کلی وایي دلته له 50 کلونو راهیسې ټول املاکی کارونه بند شوي. عبدالعزیز غالب له مرجی لیکلی وایي خوراکي توکي لوړ شوي، یو من غنم 350 پاکستانی کلدارې شوي دي. عبدالغفور فریاد له کندهار لیکلی وایي وسلوال به د عام ولس ازارو وهي، یخه هوا کې له کورونو بې ځایه شوي دي. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلی وایي که طالبان او دولت دوه کې پرمختګ کوي باید جزئیات له خلکو سره شریک کړي. نوراغا نوروزی ویلي چې د الیاس دایی له وژلو وروسته د هلمند ولس غاک چا نه دی خپور کړی. کلیوال مخلص د پکتیا له شینکي څخه لیکلی وایي طالبان د خلک د سولې له پرمختګونو باخبره وساتي. او محمد قاسم ځواک لیکلی وایي پر الیاس دایی یوازې افغانان نه بلکې ټوله نړۍ خفه ده. لدې سره ورسېدو د دغه خبرونې د خبری مسایلو پای ته ورزو. نیوزو پروګرامونو ته د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکوشو عزیزانو د لټه پروګرام
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا وري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګرې کوې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه
پتي ورکړي. د ازادي رادیو درنو ورېدونکو سلامونه مو ومنه. زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. درنو وريدونکو وا به ورې چې د هلمند ولایت د 215 میوان قولي اردو د لومړی لیوال شپږم کنډک نه د سید علي په نامه یو سرتیری ویلي چې عائشه او باته هم خنده او ډیره موده کیږي چې قانوني رخصتي نه د ورکړل شوی. دغه په خبره په رخصتیو کې نوبت هم نه مراتیږي. دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو. وزبه تلیفون کوونکې خپل ستونزه په خپل ووایي.
نوم می سید علی ده هلمند ولایت مرجه ولسوالی نه می زنگ وایلی ده ستونزه می دغه ده ورو را چې دلته زموږ دا کنډک چې دی موږ د نه ډوډۍ خوشکه نه لرو د لس ورځې شي بس همدلته دوهش میاشتې م شوي دي نه څوک رخصتۍ هم راغله خو نه څوک دلته بنصافي روانه ده هر سړی چې دی خپل ځان له خپل سر یې دولت جوړ کړی دی هر سړی بس څوک چې زړه تابه شي هماغه له رخصت ورکوي هماغه په رخصت ځي موږ دلته دوهش میاشتې شوي موږ نه وروسته خلک راغلي هغه لاړو ټول کور ته دغه ستونزه
تاسې د مارجې ولسوالۍ په کوم جزه تام کې دنده ترسره کوئ
که په مارجا کې 215 میوند کلی اردو د اول لیوا د شپږم کنډک د دویم ټولي سرتېری یم
تاسې دغه ستونزه خپل مشرانو یا مسؤلینو سره شریکه کړي
دا چې دلته کومندان د لیوا هم راغله او بالکل پخپل راغله او هغې ته م ویلي دي ټولو ته م ویلي خلک خبر دي خو دلته هیڅوک هم اقدام نه کوه همدې خاطره بس موږ ډېر زیات په تشویش کې یو ځکه چې موږ نه دلته داسې نفر شته کومندانان دي چې موږ نه وروسته راغله شپږ اووه میاشتې شي هغه ټول کور ته لاړه دا موږ دلته پاتې یو زموږ هیڅوک غم نه خوري ولا چې هر ځای ته زنګ وهو یو سلو شپږ نوي نامه دغه کړې شماره هغې ته هم زنګ وهو وزارت ته هغه هغې ته هم زنګ وهو پکه د همدومره خو لیده کوي چې استاد ستون تا بل اتر سادهگی وشي او بس زمونږ ستون د نه لګین دغه ډیر وخت چې بس هر دغه زنګونه وو وزن تاسو زنګوال چې مزمن دغه مشکل ال شي
سمره موده کیږي چې په دې قطه کې سرتیره
زه په خپل تقریبا دا وی چې زه مرکز تعلیمي نه راغلی ما تقریبا دغه دویم کالم روان دی پکې دویستمه میاشت مې دا روانه ده چې د کنډک کې مو دا کنډک چې څلور کال شي پنځه کاله چې دلته کنډک مرجې ولسوالۍ کې
ښه تر اوسه څو ځلې کور ته تللی
یو پیرم نه وتلی مونږ بېخي او دفه مونږ کور ته نه وتلی پرې دوهش میاشته چې همدلته پراته یو مونږ بېخي څوک غم نه خوري
غیر د دغه دوه ستونزو نه څه بله ستونزه خو نشته
بغیر د رخصتۍ نه بس همدغه اول غټه مشکل خو همدغه دی ډوډۍ نه لرو ورو ورو بس همدغه لس ورځې شي تقریبا هر وخت خو همداسې راځي کله شل ورځې نه کله دېرش ورځې نه خو مقصد اوس دغه لس ورځې شي چې اوس بیا هم ډوډۍ نه شته نو اوس موږ وایو چې راځي ازادۍ راډیو ته زنګ وایو چې زموږ دغه مشکل حل کړه زموږ دغه مشکل له دې طرفه په کېدای شي حل شي او بس دغه مشکلات یې روره نو
ته یوازې چې قانوني رخصتي دې نه ده اخیستې او که ستا غوندې نور سرتیري هم شته
تقریبا داسې وی کنډک چې دلته په درې ځای تقسیم شوی دی یو ټولی په ناوې ولسوالۍ کې بل دوه ټولي چې دي زموږ نبر د هغې کاریې ته نوم اخلي کمپ نوروز په نامه دا موږ چې کوم ځای کې وي دې ته کمپ کیم بازار دوه ټولي دلته دي تقریبا داسې وی چې ټول به یو پک سوه او دغسې یا کم زیات نفر وي دلته خو دا اوس چې موږ کوم مشکلات لرو تقریبا داسې وی چې یو پنځستو ته راشي دېرشو ته تقریبا
ستاسې په جزیتام کې خو به داسې سرتیری نه چې ستاسې نه وروسته راغلی او رخصتي ورکړل شوي وي ستا په نظر دا ستونزه په څه کې ده
خپله قومندانان هم دا کارونه کوه بالکل هم شریکه کړي څوک یې غم نه خوري زموږ په خپله قومندانان هم دا کارونه کوه هر سړی ورو بس نه پوهېږو چې پیسې اخلي څه اخلي موږ ورته ویلو چې که پیسې اخلیم خو چې موږ یې درکړو که مشکل لرو موږ یې لرو که په قانون سیم رخصت زموږ دی اول ولې موږ دا کار نه کړی ولې موږ دغه رخصت نه راکوئ بس چې خدای مهربان دی تاسو ته به هم ورسي دا څو پیرې موږ همدغه دغه سو غریب سړي پاره خو بیا قانون هم پیدا کېږي هر څه پیدا کېږي خو چې غریب نه یو واسطه او هغه لرې خلک زنګونه ورسره ووایي هغه د رخصتي ملاوږي هر څه ملاوږي او بد غریب دی خوار په هندوستان هم خوار دی هر ځای کې چې بس همدغه مشکلات هم دي بس دغه بېخي والا چې بس موږ خفه کړي وو د هغه باندې ځکه دې وطن ته موږ خدمت کړو او بس سر په بیه ولګړو بالکل هر دغه ته موږ هغه خو دغه بې انصافي هم بس بیا خفه کوي ډېر زیات یې خفه کړي
په خپله قومندان په دې ستونزه خبر دی
قومندان کلي اردو معاون کلي اردو ټولو ته ان تر وزارت پورې موږ دغه کړي څوک دغه نه کا زخمی پراتی داسې زخمیان چې هلته موږ وشي لس یولس ورځې زخمیان پراتی رو څوک یې غم نه خوري زخمیانو بس همغه هلته داسې وی تقریبا شپږ اووه ورځې پراتی بیا هغه نه بعد تیاره راشي شي وضعیت داسې شي چې بس ان تر کلي اردو یې وړي دغه مشکلات دي دلته خو بس دغسې کارونه یي
خستا ستونزه به له مسؤلینو سره شریکه کړو دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له وایاند ښاغلي روحالله احمدزی سره شریکه کړه محترم احمدزی د سید علي سرتیری ستونزه به مو اورېدلې وي په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو
لکه څرنګه چې تاسو ته روښانه ده د ملي دفاع وزارت مشرتابه د خپلو سرتیرو او سربازانو پر وړاندې په ګوډ ګوډ د افغانستان کې مسؤولانه برخورد کوي او دوی ته رسېدنه د خپل کورونو په لومبي توپ کې نیولې ده. دقیقا زمونږ سربازان په کوم موارد کې د دوی تر رسیدنه ده هغه زمونږ پر وړاندې جدي مسؤلیت دی، او د دوی د عاشی او عباطي مسله او همدار د ژمنی او البسي موضوع زمونږ د وزارت رهبری د خوانه اجراءات سوي دي، او زمونږ ټول قطعات او جزتامونو ته ژمنی جامع ټولو ته رسیدلی دي. انشاءالله په دې برخه کې به کوم مشکل نه وي. احیانا که کومه برخه کې یا کوم قطعي او جزتام کې که چیرې مشکل را پیدا کیږي مونږ ان شاء الله هغه ته عاجل رسیدګي کوو. د دوی د عاشی او عباطي مسله مونږ ته ډیر زیاته مهمه ده چې هر قطعي او جزتام قومندان ته هدایت شوی دی جدي چې باید دوی په دې مسله کې ډیر جدي برخورد وکړي چې زمونږ سربازان ته رسیدګي د زمونږ د کارونو په لومړیتوب کې دی. همداراز مونږ د ټپیانو او د شهداو انتقال د زمونږ جدي کاري لومړیتوب تشکیلوي. جنگي وضعیت په جنگي وضعیت کې دواړو خواو ته تلفات اوړي، او معمول دی چې په جنگ کې د موارد رامنځته کیږي، ولې زمونږ مسؤلیت او کاري لومړیتوب مدا دی چې زمونږ خپل ټپیانو ته په عاجله توګه او په موقع سره رسیدګي کوو. احیانا په کوم موارد کې که چیرې ستونزه موجوده وي مونږ هغه ډیر ژر حلوو.
احمد صاحب د عاشی او عباطي په حق له خطاسو وویل او خدای دې وکړي چې سیدلی او ریدلی وي، خو د دوی د قانوني رخصتیو په حق له هم څه ووایي؟
د دوی د رخصتي موضوع که چیرې تاسو یو توجه وکړئ، په تیر یو کال کې د روټیشن موضوع په سراسر اردو د افغانستان کې په ګوډ ګوډ د افغانستان کې ان شاء الله چې داسې کومه ستونزه نه لیدل کیږي.
احمد صاحب اوس خدای ستونزه شته؟
احیانا بیا هم که چیرې کومه ستونزه وي مونږ د ژمن خپل سربازانو سره کوو، خپل سرتیرو سره کوو، چې دوی د افغانستان د خلکو د امنیت تامین لپاره خپل سینې سپر کړی دي، او دا زموږ مسؤلیت دی چې دوی پر وړاندې مسؤلانه برخورد وکړو.
درنو اوریدونکو، وا مو ریدل چې د هلمند ولایت د 215م میوان قولی اردو د لومړی لیوا د شپږم کنډک نه د سید علي په نامه یو سرتیری ازادي راډیو ته ویلي و چې یا شاوې باتای هم خنه نه او ډیره موده کیږي چې قانوني رخصتي هم نه اجرا کیږي، او د دفاع د وزارت ویان خاغلی روحلا احمدزی وویل چې د دغه ټولو ستونزو حل ته تدابیر نیول شوي او په لږه موده کې به حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم، هیله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. په همدې هیله د ستاسو د نن ورځې خبرونه پیلوو. په دې خبرونه کې بیا هم د تل په څیر موږ د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه لرو چې دوی په خپلو سیمو کې د نورو ورکو کسانو په اړه موږ ته معلومات راکوي، په خپلو سیمو کې لیدلې دي، د هغوی نشانې راته وایي، او دغسې د خبرونې د جوړښت سره سم به په دوهمه برخه کې ستاسو هغه غمونو په ګډه سره واورو چې تاسو خپل ورکزان لټوي او مشتمو پیغامونه راستول دي. نو مخکې تر دې چې خبرونه پیل کوم، غواړم وایم چې په دې خاطر چې د غوریدونکو مشت خپل د ټلیفون شمیرې ویل دي، موږ هم درته خبرو. که تاسو په خپل ورک عزیز پسې ګرځي، نو لطفا د خبرونه تر پیل د مخ قلم او کاغذ در سره ولري، تر څو کولای شي چې دغه اوریدونکو شمیرې در سره ولیکي، کیدای شي تاسو ورک په همدې کسانو کې پیدا شي. نور مو نظر روم ورزو د کندهار ولایت خدای واوریدون کې پیغام راخلو چې مشتدی وورک په اړه معلومات راکوي.
بله، السلام علیکم، زه قدرت الله نورزی د کندهار ولایت څخه د ازادي رادیو سره په تماس کې هم. د ازادي رادیو ټول واوریدونکو ته سلامونه وایم، او د رادیو ټول همکاران ته سلامونه وایم. زما سره یو نفر د محمود الله په نامه چې د پلار نوم نظر محمد شي او د نیکه نوم سمندر اکا شي، د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ دی، او زما سره شپږ میاشتې کېږي چې ما پیدا کړی دی. د هر مسلمان ورور قریب چې زما سره د پرداغه شمېره تماس ونیسي 0 4 0 4 8 3 2 0. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اختر محمد خاجم یم چاډی کې لږه راځه. د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د کرزک سیمه څخه نیولې ده. زموږ په سیمه کې یو کس د شلو کالو راهیسې اوسېږي چې د داوود په نامه باندې دی. دوی خپل ځان معرفي کوي د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ او د دېخار د کلي. مخکې مې هم پیغامونه پرېښې دوستانو بیا هم پیغام درته پرېږدمه که د هر مؤمن مسلمان ورور وي او داوود سټېج نه یو د داوود دوستانو زما غږ اوري چې غواړي ته ناسته کې زما ټېلیفون ورته شمېرې ته دي زنګ ووهي موږ کولی شو چې داوود ورته په لاس ورکړو. زما د ټېلیفون نه شمېره ده 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
دغه حلک چې دا فقط د شپږویستو کلو به یا پنځویستو کلو نو دلته په مسجد کې هم کله یخې او کله ګرمې نو که هر څوک زما اواز اوري ورورې پلارې کله کورنۍ نو زما شمارې ته دې زنګ وکړي زما دا اتصالات شماره ده 0032200 او بله ممکن شماره مې د عریبه 0993 50 او 3 خدای فمان.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000024361. یو ورې بیا وایم 0000024361. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000024211211415.
کوم دوستانو چې زموږ سره مو خپل پیغامونه شریک کړي وو، د مو ژوند تر خبره کړه. په دوهمه برخه کې د خبرونی ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره اورو چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته جوړه لکم سلام کوم. زاب سمد الحمد لله من الک اور جانا ما یوم الگری دې چې دا محمد ابراهیم په نامه کې تقریبا دا زمین کال کې چې نه درکه دی ار ورور ار مسلمان وو چې په اړه معلومات لري زما په دې مسلمانۍ نه مخ په دې شمیره ټلیفوني تماسونه کې چې پروسه پر 5 3 4 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3 و 3. ازادي راډیو ته مننه.
سلام علیکم احترامات نظر دې ټول اوریدونکو اکسونکو زم علي فاک دوک چې روغ جوړ او خوشاله وایس. السلام مجاهدم د هلمند ولایت ښا زما ملګری دې عبد السلام په نامه هلمند ولایت ته د لول سوالي وسیدونکو دې هر څوک د په خپل معلومات لري زما سره دې پر داش مې تماس وکړي 0 0 5 2 3 0 3. الله تمام.
السلام علیکم. زکیلا محمد د لوګر ولایت اړوند دشت باری نه غږیږم. د موګا یو خوریي د ظاهر ولایت نوادي له ننګرهار ولایت د سوده ولسوالۍ د سراچي مدرسې نه ورکښوي دا او که چا ته پته معلومه یوه را یا دا غږ د ما د خپل اوري نو د شمیره ته زنګ وي چې پروازه یا ډیرس دوه ډیرس ته ډیرس شپږ سپروازه یا
خریب دوه ستراتیژ چې دره کلری یا یو رد د مارګو د ژوند د معلوماتو ولري دغه شپه د زنګ ووي والسلام.
سلام علیکم کلی کرامات د ازادي راډیو ورځنیکو د کډروال کارکونکو ته خبرنه بتر علیکم سلام درن جوړ اورو ز سایل سینم د هلمند ولایت مرکز دفتر کا سره ټلیفون پر لیک باندې ما زما یو د کازي دی د نن څه څلور ځمخ کې د کور سره درک شوی دی د وو اتو کال درمیان زی د هلمند ولایت مرکز دفتر کا د درې امنیتي حوزه اړوند د خپل کور سره شوی دی لطفاً که چا پیدا کړی دی او یا څوک په خبر وي زموږ سره د ټلیفون پر امبغه دوه شمارو باندې تماس ونیسي. د پلار نوم چې دی هغه ستار استاد دی او خلک علي دی شین کوچه پتن دی د و اتو کال دی د نن سالم دی که هر مسلمان ورته د په اړه معلومات لري زموږ سره د پر امبغه دوه خبرګې شمارو باندې تماس ونیسي. د ټلیفون شمیره ده 0015 دواتیا اویا د ټلیفون بل شمیره ده 0015 42 28 اویا. وسلام.
بلی السلام علیکم زاد القیم حاجی فرید د پاره د ولایت بالابرک ولسوالۍ د ګرانی لکړي سای سره پلین کما ما هوځي په نامه د شپک تقریبا 14 کال عمر دی او د بسنه چې کړه سوي دي کچې دې زونه ورده وي بل مسلمان ورده په معلومات لري والا چې خدمات د ټلیفون په نمبر ماته زنګ راوي وروره تلیاش لکه افغاني جایزه لري ما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپاز اته شپاز شپاز د ازادي رادیو څخه ډیر زیاته مننه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212111415.
السلام علیکم، زلاوتین تبع دفتر ولایت بلان رغاو دون چولی معلومات لري پدغه شماره دې ماته زنګ ووهي 0000340000. یو ځل بیا شماره وایم 0000340000. السلام علیکم، خدای پامان.
زه ساحل سینام د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه د ټلیفون پر لیکه باندې دا چې زما یو درخواست یو رخصت ودی دا و اتو کال دی د نن څخه 3-4 ورځې مخکې د خپل کور ته نه درکسوې دی د هلمند ولایت لشکرګاه مرکز لشکرګاه د بولان د دریمي امنیتي افزي د سیمې څخه درکسوې دی دا و اتو کال دی کړه د په هله څوک معلومات لري یا چاله دلی وی او د خپل نوم څخه نن سالم دی او د پلار نوم یې ستار استاد دی خړی جامې پتان دی شین کوټي اغوستې دی دا و اتو کال دی نو که هر مسلمان رور ته د په هله معلومات لري لطفا د انساني مهرباني له مخې زموږ سره د ټلیفون پر امدو دغه دوه خبرې شمیرو باندې تواز ونیسي. د ټلیفون شمیره ده 0005-1-82-0. د ټلیفون بل شمیره ده 0005-1-82-0. او ار مسلمان ګور چې د په اړه مست معلومات راکړي هغه نه پر تخپل شرینی ورکول کیږي. و سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد نسیم هم دې مړم ته نه دلې سنولې ده. ما یو ورځ چې د دارو خان په نامه دی تقریبا 15 کال کې چې درک معلومات نشته. ما ضرور دا نشانی نه چې چپا لاکه سوي دي هر ور هر مسلمان ته کمال مات یې ما ته بده غلم برنګوي د پر و د لوټ په لوټ دولس شکوراتیا لاس او څه پر و څه پر دوا یو څل ویس اویا اته تندوس تاسو دې راځي ته جهان منه چې موږ پیغامونه اسمان دغه راته نه شي موږ ډیر په تشویش کې داله په امان
مازی ته نیم کال کې چې ورک دی دغه نو مې باندې ندی دې کار نه مې ندی دې په سر کې مخپ دی په شا کې مخپ دی دا پیغام نه شي چې څه څه سره به دتوای چې پر وسته وا اته نه اته صفر نه و د پر بلش مېره صفر و صفر اته صفر و څنګه شپږ صفر درې په دې کې از ما پیغام نشته چې ما دې سرګردانه يم دوه کښنه راته پاتې دي مې نه راته ناس د دې سرګردانه سم خاله از ما پیغام نشر کی ومنن
سلامونه نیتی ویلې احترامات د ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته ټلیفون دي چې راغله عمران سهار ننګرهار ولایت سخرو د لسوالینا پیغام تاسو ما زمونږ ماشوم رښته وي د اته کال عمر لري او سری جامي دي او د ننګرهار ولایت د سخرو د لسوالي نو رښته وي دي کچا ته دې اړه معلومات دي انساني همدردي د مخې له سره په دغه ټلیفون شمیرو ځنګ وهي چې پروا بیا اته سوا دوه دي 55 نه انوي او بل شمیره د صفر دري اویا لس اتش پیتو یو سلو دري اتیا د ټلیفون شمیره یو ځل بیا هم تکراروم صفر وا بیا اته سوا دوه دي 55 نه انوي او صفر دري اویا لس اتش پیتو یو سلو دري اتیا دا ځادي رادیو نه مننه کوم چې موږ ته پیغامونه نشري تاسو ښه وخت د خدای په امان
السلام علیکم زه کریم الله زعفران د هلمند ولایت کجکیو د ولسوالۍ د زمینداور د ابدا د کلی خبره کوم زما یو دوا ورونه دی یو نورور یو می دا کازه چې یو حکیم الله بل سید احمد منیږي د څلور میاشت کېږي د کورونا درک دی چې هر مؤمن مسلمان ورور ته معلوماتي ما ته یې په دغه شمیره ځانګې چې پر وڅو نه څلویش چې پر اتیا یو سلو دولس چې پر وڅو نه څلویش سپاراتیا یو سلو دولس درې زره معامم دری وصله په احترام
سلام علیکم زه له پکتیکا څخه خبرې کوم د شکین ولسوالۍ اتلس کاله مخکې یو نفر ورک شوی تا له کوره څخه ناترکه ده د څلوېښتو کالو په عمر کې ده یا د دوه څلوېښتو کالو په عمر کې نوم یې عجبات ده د پلار نوم یې جلاد بکیر ده په قوم سلیمانځای ده که چا پیدا کړو یا چا ته پته ولګېدله د مور دغه شمېره ته دې زنګ ووایي صفر و صفر دوه یو نه و څلور شپږ صفر مننه
دوستانو مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه چې موږ ته مرستولې وو د دې موږ هم د خبرونې ته جوړښت سره سم په امانه تر خبره کړه خو دې وکړي چې د دې خبرونې لاله وکولای شو چې ستاسو ورک عزیزان به تخپل کورونو تر وګرځو تر د خپل په امانه د مخه غواړم له خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې را سره همکاري کوي کور ودان او ستاسو هم کور ودان چې پیغامونه مرستولې وو تر بلې ونی پوري چې بیا هم ستاسو نور پیغامونه موږ درته خبرو تاسو پر الله سپارم خدای مو ملسه
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
شمانو راتون که تارا
ماشوم زرغون شي د واکسین ساس کی ورتا ژوندون شي پام چې ترې پاتې ماشوم ناشي چلوشي ګلګل چې خزان شي چې خروان شي د ژوند پلاره د ماشومانو.